سلامونه وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواکې اسمه کې ترجیح خبرونه مطلب تلا شو خبرونه د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې په افغانستان کې پر روان 1403 کال کې د خبرالانو ورسنیو لاقونو سره پر سرغړونو کې له هغه د مخکینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کب شپږویشتمه په خپل کلني راپور کې ویلي دي چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو خبرالانو لاقونو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې مواردو کې د طالبانو د تازه محدودیتونو په پایله کې د 2 رسنیو د فعالیت بندیدل او د 50 خبرالانو نیول شامل دي. د افغانستان د خبرالانو مرکز وایي چې د رسنیو د ځپلو بهیر د رسنیو په برخه کې د طالبانو د حکومت د مبهمو سیاستونو په سیوري کې په 1403 کال کې هم ښه په درس او په پراخه ډول روان و. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وې پاڼه خپور شول شو چې د وړاندې شوي پریکړه لیک د مسودې له مخې د یونما ماموریت به د 2023 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د راپور له مخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. بشري حقونو په تیرو د ښځو او نجونو حقونه، سول امنیت، دغه افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت، توریزم، مخدره مواد، د سپکو او درنو وسلو قاچاق، د کورنۍ بې ځای شوو او کډوالو او د طبي پیښو اغیز هغه موارد دي چې دینما ماموریت په افغانستان کې پرې تمرکز کوي. بلوچ بلدین پال ادا کوي چې د بلوچستان یالات د نوشکین سیمې پر لوی لارې د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د بلوچانو د ازادي بخون کې پاوز پونو د بلدین پالو ډلو په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واسه ویل دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د دې ډلې د وسلولو په برید کې یو په بشپړ ډول لمنځه تللی دي. د بیان د ادارې مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټولټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. داسې مهال چې سربیا په پلازمینه بلګراد کې د تیرو سو لسیزو تر ټولو لوی مظاهرې روانې دي. د دې وات ولسمشر الکسندر وجیچ وایي چې هغه پراخه منفي انرژي او غوسه چې خلک یې د چارواکو پر وړاندې لري د درک وړ ده. دا اعتراضونه په تیره نومبر میاشت کې هغه مهال پیل شو چې د اورګاډي په یوه سټېشن کې له خونړۍ پیښې وروسته خلکو چارواکو په فساد تورن کړل. ولسمشر وجیچ تیره شپه په یوه خبري غونډه کې د خبرو پر مهال هڅه کوله چې ځان د خلکو د غوښتنو د استازي په توګه معرفي کړي. هغه وویل چې په حکومت کې شامل ټول کسان باید پوه شي چې کله دومره ډیر خلک راټولېږي پیغام به یې څه شی وي. مننه دا چې د ازادي راډیو اوریدونکو یې پاکستان کې د میشت کډوالو اندېخنې
د بشری حقوق په دغه سره زموږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لار سوال ته نه سکول سته نه مده هسپتال سته.
روان کال کې د خبریالانو او رسنیو د حقونو د سرغړونې پیښې کابو 43 سلنه زیاتې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. او په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکونکي روزګار ته نه پرېږدي.
دای خو هیڅ وخت نسته اما کوم دی چې موږ ځانته انتخاب وو خپل کراچی کې قدر وو هلته موږ څوک نه دي.
خبرونه کړته نو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو لپاره له دې واده د وتلو لپاره د ورکړشي مهلت دوه اونۍ پاتې دي. د ای سی سی کارت لرونکي افغان کډوال چې د پاکستان د پریکړې له مخې باید دا هېواد پرېږدي وایي له یوې خوا روژه او د تورخم دروازې بندېدل او له بلې خوا د دې هېواد په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو روزګار هغسې دي چې په دومره کمه موده کې راټولول ناممکن دي. نور جزات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د میشتو ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري استلو لپاره ډېرې کمې ورځې پاتې دي، یو شمېر افغان کډوال هیله لري چې پاکستان خپل دا پریکړه بدله کړي. پاکستان له دغو کارت درلودونکو افغان کډوالو غوښتي چې د رواني مارچ میاشتې تر 1.5 د هېواد پرېږدي چې د نېټې ته یوازې دوه اونۍ پاتې. په پینډۍ کې د ای سی سی یا افغان سټیزن کارت لرونکي افغان کډوال خانولي وایي دا چې له کلونو راهیسې په دې ښار کې کار روزګار کوي او په دومره کمه موده کې راټولول ورته ناممکن دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل
دغلته زمونږ په پاکستان کې کاروبارونه دي کسب دی همدغلته مو ډېر وخت تیر شوی دی سره دی چې د افغانستان وضعیت هم داسې جوړ نه دی ګډوډ دی هلته کاروبارونه نشته دي ستونزې دي مشکلات دي مونږ به څنګه وشو کولی چې هلته لاړ شو.
د بلوچستان په کویټې ښار کې میشت افغان کډوال اجی آغا چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي دلته یې اولادونه زده کړې کوي او ویره لري چې که وطن ته ستون شي د دوی زده کړې به نیمګړې پاتې شي.
د بشری حقوق په دغه سره موږ سره باید چلند وکړي. موږ چې د لاړ سوال ته نه سکول شته نه هسپتال شته نه موږ دغه بچان هلته بیا څه پوکو.
دغه افغان کډوال ادعا کوي چې که څوم ورکړل شوي ضرب الجل ته وخت پاتې دی خو پاکستانی پولیسو د دوی نیول زورول او ترې د پیسو اخیستل زیات کړي. پاکستان د مارچ په 10 دا اعلان وکړو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ګواښ کړی که تر ټاکل شوي نیټې کډوال ستانه نشي دوی به یې پر وړاندې امنیتي اقدامات وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاسه 8 لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2019 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. تازه په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان مرستیالي موتیا مسکون له ګاونډیو هیوادونو په زوره د افغان کډوالو د ایستل کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت په یو بیان کې چې تازه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي نوموړي د دغه وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره لیدنه کې له پاکستانه د ایستل کېدونکو کډوالو لپاره د اړینو اسانتیاو د رامنځته کولو خبره کړې څو د بیان پټکو اغیزمنو کورنیو ته پر وخت رسیدنه وشي. په بیان کې راغلي چې راستنیدونکو کډوالو سره به نقدي او غیر نقدي مرستې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه راستنو شویو یو شمېر کډوالو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې بېلابېلو ستونزو نه سر ټکولې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر د راپور له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 راهیسې د پاکستان د حکومت د غیر قانوني بهرنیانو د راستنولو پلان له اعلان وروسته لا 3,300 څخه ډیر افغانان له دغه هیواد ته بیرته افغانستان ته راستانه شوي.
پر همدې موضوع سره د ښځو حقوقو فعال او خبریاله مینې اکبری خبرې کړې دي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو حالت که زه په یوه جمله کې وایم ډېر زیات د ناورین سره مخامخ ده. دا ټکی زه ځکه استعمالوم ځکه چې افغانان د کلونو کلونو رئیس یا کسان چې 40 کاله 30 کاله دلته وو یا هغه کسان چې دغه 30 کاله کېږي دلته دي نو دوی ته داسې په قانوني ډول باندې د کار زمینه نه ده برابره. حتی که یو څوک وغواړي چې مثلا یو وړکی دوکان جوړ کړي حق نه لري چې یو افغانۍ جوړ کړي. نو دوی مجبور دي چې د یو پاکستاني شناخته کار دی یو بل کس په نوم به دوی اخلي بیا به جوړوي او همداسې نور مثالونه. متاسفانه په پاکستان کې د افغانو کډوالو حالت د ډېر زیاتو ننګونو سره مخامخ ده. اوس مهال زموږ افغان کډوال چې بار بار د دوی د ویستلو پریکړه شوې ده چې بدل روژې نه بېخي د دوی د پریکړه نهایي ده چې حتمان به وباسي. دغه څو ورځې سر په سر زه ګورم چې شهرکونو ته کوم ځایونو کې چې افغانان دي پولیس راځي. د حال دا چې دوی په روژه ماتي ناست وي کنه د روژې مبارکې میاشت ده لیکن بیا هم د دوی مسلې ته نه ګوري. رازی دروازې ټکوي خلک بیا لزان سره او پیښور کې هم دی ورځو کې بيخي بد حالت شروع شوی ده چې زموږ ځینې همکاران د دې له خاطر چې د دې ځنه کسان او باسي پیښور ته لاړل او پیښور کې هم نیول شروع دي. نو زموږ هیله دغه دا کوم کسان چې دغه اوس مهال زموږ غږ اوري چې مسؤل کسان وي په دغه برخه کې له دوی څخه هیله کوو یو اقدام وکړي تر څو چې افغان کډوال نور ونه زورول شي.
بله یو بل مسله د دوه اونۍ مهلت د دوی پاتې کېدل چې سمرخ چودی ته ورکړ شو دوه اونۍ اوس پاتې دي. سمره افغانان د خپل بې برخلیک حالت اندېښمن کړي دي چې هلته تلی شي ځکه تورخم دروازه هم تر اوسه پورې تړلې پاتې شوې ده. بل طرف ته پاکستان دوی ته وخت ورکړی دی. د دوی دغه حالت سمره دوی مزوروي
ډېر زیات. حسین جان ډېر زیات زموږ افغانان د یو ډول ذهني فشار سره مخامخ دي. تېره هفته زموږ ځینې همکارانو دا پریکړه وکړه چې دلته خواسیم زورول کېږو مخکې دی چې پولیس مو باسي موږ به پیښور ته لاړ شو. هلته لاړل. متاسفانه اتیره ورځ مې خبرې ورسره کولې وایي دلته هم نیول شروع دي دروازې ټکول کېږي او پولیس راځي. نو زموږ افغانان واقعا د سخت حالت سره مخامخ دي. او په بل څه کې خو ګوره حسین جان موږ خو ملامت نه یو. اوس موږ د پاکستان د ویزې لپاره اپلای کوو په ډېر مقدار سره پیسې ورته تعویل کو تر څو چې موږ د دې هڅه کوو چې قانوني واوسیږو. دا چې د پاکستان حکومت موږ ته دغه ویزه نه تمدیدي موږ ته سټې نه راکوي نو د کې به د دوی خپل مشکل ده. که واقعا پاکستان دا پریکړه نهایی ده چې دوی په هیڅ صورت نه غواړي افغانان دلته پاتې شي، خو په رښتیا واقعي ډول سره دوه مخیتوب دي نه کوي، په رښتینی معنا سره ټول دي وباسي او پریکړه دي وکړي، داسې نه چې زورول کړي وباسي بیا چې څو روپۍ ورته راشي بیرته نیول ودروي. نو دغه کار مونږ زوروي، مونږ وایي که دوی واقعا وباسي خو یو د فعل الف نه تریا پورې دي وباسي بالکل دی نه پرېږدي، خو دوی دا کار هم متاسفانه نه کوي، افغانان یې په یو بې برخلیک حالت کې پرېښي دي.
بله، اوس د پاکستان د حکومت چلند که څه هم تاسو ورباندې وغږېدئ، د دغه نابرخلیک یا دغه نامعلوم وضعیت د پاکستان له لوري د څه لپاره دی چې هلته که پیسې ورکړل شي د دوی یو څه د پاتې کېدو امکانات شته، که پیسې نه وي بیا افغان کډوال سرګردانه کېږي، دغه کورونه پسې ورځي، هغوی نیول کېږي او هغوی بندیان کېږي، او اصلي عوامل د حکومت له لوري څه ده؟
حسین جانې، اوس مشکل همدغه ده. د پاکستان په حکومت باندې د دې حالت شاهدان مونږ او تاسې کلونه کلونه وو چې د ټولو به په یاد کې وي. هر کال همدغسې یو داسې یو اقدام دوی کوي د افغانو کډوال، صرف او صرف د افغانو کډوالو په مقابل کې، چې دوی افغان کډوال یې بار بار د خپل سیاست قرباني ګرځولي دي. که د دوی کومه ستونزه زموږ د حکومت سره راغلې، بیا همدغه عام ملت باندې پاکستان فشار راوستلی ده. او له بلې خوا نه چې دوی مثلا د آی او ایم بل بل طرف نه څه پیسو ته ضرورت وو یا څه بل مقاصد وو، نو دوی بیا هم په افغان کډوالو باندې فشار راوړی ده. نو زموږ هیله د مسؤولو کسانو څخه چې د افغان کډوالو په برخه کې دي دغه ده چې دوی باید یو پریکړه ونیسي چې مونږ ترېنه بېغمه شو، پوه شو چې نور څوک نه پرېږدي بالکل، چې هر څوک لاړ شي په خپلې لارې باندې یا نور هیوادونو ته لاړ شي، خو لیکن دوی دیا د قلب په بې برخلیک حالت کې نه پرېږدي. وباسي ټول دي وباسي، یو دفعه دي وباسي، که نه وباسي نو دغسې د سیاست قرباني دي مونږ نه ګرځوي.
خبریال امین اکبری و چې مونږ سره خبرې کړې وې.
په انستاګرام کې آزادی رادیو _ پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د خبرلانو مرکز وای په دغه واد کې د خبرلانو او رسنیو د قونو د سرغړاونو پیخي پر روان مریض کال کې د تیرغه په پرتله کابو سلیج سل نه زیاتی شوې دي. دغه مرکز نن په 1300 کال کې په افغانستان کې د خبرلانو او رسنیو د وضعیت په اړه یو راپور خبر کړ. په افغانستان کې شمیر خبرلانو هم وای چې اوسنی شرایطو کې کار تر بل هر وخت زیات سخت شوی دی. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ ځپلو بهیر یو نوی او پیچلی پړاو ته ننوتی دی. دغه مرکز په 1403 کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د وضعیت په اړه د راپور په خپرولو زیاته کړې چې په تیرو 12 میاشتو کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو سرغړونو لږ تر لږه 122 پیښې ثبت کړې دي. د راپور په ټکو په دې پیښو کې د حاکمې ادارې لخوا د تازه محدودیتونو د لګولو له امله د 50 خبریالانو د نیولو او 22 رسنیو د فعالیتونو ځنډول هم شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په روان لمریز کال کې د خبریالانو او رسنیو له حقونو د سرغړونې پیښې د تیر کال په پرتله چې هغه مهال 109 پیښې ثبت شوې وې 24 سلنه زیاتې شوې دي. په دغه راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د کب په 26 او د کب د 28 یعنې د خبریالانو د ملي ورځې په مناسبت خپور شوی، پکې راغلي چې په 1403 کال کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د نوي قانون په پلي کېدو د طالبانو محتسبینو د رسنیو د کارکونکو په ګډون د خلکو لپاره د بایات او نه بایات مقررات وازه او په ځینو مواردو کې د دوی د استخباراتو ادارې سره په ګډه د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې په مستقیمه توګه اقدام کړی دی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تا زمانی که آزادی های قانونی خود رسانه ها و خبرنگاران تر اغا چه رسانه یا خبریالان پا افغانستان دننه خپل قانونی آزادی ترلاسه نکری، وضعیت به تردی هم بدتر رسی او مونگ به در رسانه او خبریالانو ده وضعیت دلا ترنگلیتیا شاهدان وسو چه دا واقعا ده اندیخنی ورده.
ده افغانستان ده خبریالانو ده مرکز په دغه راپور کې راغلی چې په 1403 کال کې واکمنې ادارې د 59 فرمانونو په صادرولو پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو محدودیتونه پراخ کړي چې په ځینو ولایتونو کې د ژوندیو یعنی زیرو موجوداتو د انځورونو د سیاسي او اقتصادي خبرونو په ژوندۍ بڼه خپرېدو، د طالبانو له اجازې پرته د سیاسي خبرونو د میلمنو بللو رابللو او د رسنیو لخوا پر طالبانو د انتقادي پروګرامونو د بندیز لګولو محدودیتونه پکې شامل دي. د راپور په ټکو دغه شان له رسنیو غوښتل سوي چې د وزل سویو طالب چارواکو لپاره د شهید او شهادت کلمې وکاروي. د خبریالانو د ملي ورځې د کب وویستمې په درشل کې ډیری خبریالان په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې د شدیدو محدودیتونو له امله شکایت کوي. دوه خبریالانو چې نه یې غوښتل نومونه یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل
د خبریالانو نیول روان دي او خبریالان لا هم معلوماتو ته لاسرسی نه لري. تل د امنیتي ځواکونو لخوا ځورول کیږي. دوی آن نشي کولی چې له خلکو سره په سمه توګه خبرو ته لاسرسی ولري.
چیزی که حقایق هم اگر اونا میتواند از تحت بررسی نظر دید از اونا بگذره.
دوی غواړي چې که حقایق هم وي باید دوی له لید او ارزونې تیر شي. هر خبره چې وي باید
د طالبانو د حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې له رسنیو او خبریالانو ملاتړ کوي او هیڅ خبریال د خپلې دندې له امله نه دی بندي سوی. خو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی یو شمېر خبریالان نیولي چې ځینې خوسي سوي، خو ځینې نور لکه رحیم سعیدي او مهدي انصاري لا هم د دوی په بند کې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
بلوڅ بلتون پالو یو سل بیا په یو برید کې د پاکستان پوځي ځواکونو د درنې مرګ ژوبلې د اړولې ادعا کړې ده. د بلوچستان ایالت سیمه ییزو چارواکو په بلوڅ میشتې نوشکي سیمه کې وسله وال برید تایید کړی، خو دواړو لورو د طالباتو بیلابیل ارقام ورکړي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان امنیتي چارواکو د بلوچستان په نوشکي سیمه کې د بلوڅ بلتون پالو د برید د مرګ ژوبلې په اړه ضد نقیز معلومات ورکړي دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې امنیتي سرچینو په یو بیان کې ویلي دي چې د امنیتي ځواکونو د بسونو پر کاروان د وسلوالو د برید پر مهال په یو چاودنه کې 11 سرتیري وژل شوي او 21 نور ټپیان دي. په بیان کې راغلي دي چې دا برید نن د سردار بهادر پوهنتون ته نږدې شوی دی. د پاکستان پاوځ بل خبره کوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې وسلوالو په نوشکي کې د سرحدي ملیشا ځواک د موټرو پر کاروان ځان وژونکی برید وکړ، خو بیان زیاتوي چې امنیتي ځواکونو سمدستي د ترهګرو پر ضد ځوابي اقدام وکړ او درې وسلوالې ووژل. پاوځ په خپل بیان کې تایید کړی ده چې په برید کې د سرحدي ملیشا ځواک درې سرتیري او دوه ولسی وګړي هم وژل شوي دي. خود بلوچستان د ایالتي حکومت ویان شاهد راندوی چاودنه په نوشکي سیمه کې پر یو مسافروړونکو موټر شوې ده. د چارواکي وایي چې د مرګ ژوبلې په اړه به وروسته معلومات له رسنیو سره شریک شي. د دې برید پړه د بلوچستان د ازادي بخونکو پاوځ په نوم د بیلتون پالو ډلې منلې ده. د ډلې په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته واستاوه ادعا کړې چې د نوشکي سیمې پر لویه لاره یې د پاکستان د پاوځ د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. نوموړې ډله وایي په دې کاروان کې 8 بسونه و چې په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه وړل شوی دی. د بیان د ادعا له مخې د پوځي کاروان د بسونو له محاصرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په بیان کې راغلي دي چې دا برید د بلوڅانو د ازادي بخونکو پوځ د مجید د لوا لخوا ترسره شوی دی. ازادي راډیو د هیڅ لوري لخوا د مرګ ژوبلې په اړه ورکړل شوی معلومات په خپلواک ډول نشي تاییدولی. د پیښې یوازې څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې بلوڅ بلتون پالو د بلوچستان ایالت په بولان سیمه کې د جعفر اکسپرس نومي اورګاډي سپرلۍ یرغمل کړل او په بدل کې یې د خپلو بندیانو د خلاصون غوښتنه وکړه. د ډلې د نږدې 1.5 ساعته نښتې په پای کې اعلان وکړ چې د پوځ 214 سرتیري او د استخباراتو کارکوونکي وژلي دي، ځکه پاکستان یې غوښتنه ونه منله. د ډلې تایید کړی چې پر اورګاډي د برید او وروسته له امنیتي ځواکونو سره د نښتو پر مهال یې د 50 ځانوژونکو په ګډون 12 تنه وسلوال وژل شوي دي. د بلوڅانو ازادي بخونکو پوځ او نور وسلوالو ډلو له څو کلونو راهیسې د دې ایالت د آزادولو په هدف د پاکستان د پوځ او امنیتي ځواکونو پر وړاندې وسلواله جګړه پیل کړې ده. دا ډله وایي چې د بلوچستان طبیعي زیرمې د بلوڅ د ولسونو دي، خو د پاکستان مرکزي حکومت یې پنجاب ته لیږدوي او دوی ته هیڅ نه ورکوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په کابل کې د واټونو د سر پلورونکي شکایت کوي چې د کابل ښاروالۍ کارکوونکي روزګار ته نه پرېږدي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې مناسب ځای ورته نه دی ټاکل شوی، د دوکانونو د مالیې او لوړو کرایو د برخې توان هم نه لري. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ مسؤلینو تازه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړه، خو وړاندې تر دې ویلي وو چې د ښاري نظم په هدف په واټونو کې هېچا ته د کار اجازه نه ورکوو. نور جزئیات راپور کړي.
د پلازمینې کابل یو له ګڼې ګوڼې ډکه سیمه چیرته چې په ریړو او لاسي کراچیو یو شمیر خلک له سهاره تر ماښامه په کار اخته دي، خوایي د کابل ښاروالۍ روزګار ته نه پرېږدي. د دوی له ډلې ځینو ازادي راډیو ته وویل چې د دوکانونو د لوړې کرایې او مالیې توانۍ نه لري، اړ دي چې د سړکونو او واټونو په سرونو کار وکړي، خو په خبره یې ډېری وخت د کابل ښاروالۍ کارکوونکي ځوروي او آن لاسي کراچۍ ترې وړي. دغه لاس پلورونکي وایي د روزګار لپاره ورته مناسب ځای په نظر کې نه دی نیول شوی. د دوی له ډلې یو تن چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
دای خو هیڅ وخت نشته، اما کوم ځای چې موږ ځانته انتخاب وو خپله کراچۍ کې درو، هلته موږ څوک نه پیږي. پاتا درځه اندازې پورې چې کراچۍ هم ټول بار شوی دي، پر ښاروالۍ راځي موټرو کې اچي دی، هغه موږ بیا شپږ ورځې یو میاشت دوه دي خلک توان نه لري، ډېر دي تیاراوري پلاس نه لري، هغه څه خلاص هغه کراچۍ نه لاته ورته.
یو بل چې هم پلاسی کراچی توکی پلوری او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ورته شکایت لري.
یو ځل غرفې جوړې کړې، بیا یې هغه لرې کړې، مارکیټونه یې جوړ کړل، ځینو ته یې ځایونه ورکول خو موږ ته یې ځای معلوم نه کړ. هر ورځ منډې وهو چې هر چیرته ودرېږو دوی راځي او موږ نه پرېږدي، څو داسې ځای کې خپل مزدوري وکړو چې هلته فروشات کیږي.
که څومره طالبانو د حکومت د کابل ښاروالۍ مسولینو له دې وړاندې ویلي چې د لاس پلورونکو لپاره ځانګړي ځایونه په نظر کې نیولي، خو په لاسي کراچۍ او د بیلابیلو توکو د پلورونکو انتقاد دا دی چې د پلور لپاره ورته مناسب ځای نه دی ورکړل شوی چې دوی پکې په دوامدار ډول خپل روزګار وکړي. و موږ غوښتل په دې اړه د کابل ښاروالۍ د ویان نعمت الله بارکزي نظر هم ولرو، خو هغه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د کابل ښاروالۍ ویلي د ښاري نظم لپاره د واټونو او سړکونو په سرونو هیڅ چاته د توکو د پلور اجازه نه ورکوي. دا شکایتونه وروسته له هغې دي چې اوس مهال افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې 30 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
دا چې ننګرهار د افغانستان نورو ولایتونو ته څومره د کبانو غوښه صادروي په دې ریپورت کې مو خبرو.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېلې ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وای چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دل ترازو ډېر خسته مایان د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو. معمولا دلته هر وخت خلک راځي، خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخ یخ نو خلک دلته ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکز لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتر لري پراته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه،
بس همدغه موسم نو ژمی دلته ډېر څه بازارې پوه خلک چکر ته راځي میان خوري بازار
برق نشته چا جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډېره خرچه غواړي ډېر خلک بس ریکینو ته خو څوک نه راځي نو دا ګڼه ګوڼه چې دی دغه برق دې عمله نشته دلته که چېرته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډېر ښایسته ځای ده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي شپې تر لسو یولسو پورې ګرځي مونږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبالې به کېدې خو س هغه شیینه نهسته هغه خوند یې نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دوکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه ښه وو او اوس لږ ذره خراب شوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډېر دي وظیفې نشته دي فلحال دپاره لس دوکان دي نو د میا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډېر بند سو چې نه چلېده کراګانې جیګې وې او خلکو بند کړو بس همداسې دېنه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال فعال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحاد رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا یو سل شلو څخه تر یو سل دیرشو پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل پروستیو کې کندوز ولایت ته هم تللی
د کرنې وزارت د معلوماتو لمخې د داخلي تولیداتو د لګوالي لمله سوداګر په ژمي کې هر ورځ شاوخوا یو سل شل میټریک ټنه کبان له ګاونډي ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو لړ دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچان له بهر واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچرین ډیری دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو دسه مېری غټه اچرینه لرو ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کومه ټریننګ دسه منظم شوی دی نو ورته دسه دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی کچیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانی دي
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دروژی رنگونا
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبريالانو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی روژه خو شکر دی الحمدلله شتیریږي په شوه وخت کې راورسېدل موسم هم شدي تقریبا تندنې اورځم تقریبا لنډې دي خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکشته معاشات په دې خاطر یو څه ځوان او په تکلیف سره دي بعض خلک په معاش ولر دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستاله نه یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
په اوس وخت کې د روژې خوند هم تللی دی. پخوا به په دسترخوان په روژه ماتي پر شمی باندې خپلې کورنۍ سره ټول راټول حداقل لس دولس دیارلس نفره به و. په اوس وخت کې ټول مهاجر شوي څوک بیرون هیوادو کې دي څوک کنډه کفره شوه هغه کورنۍ نو هغه پخوانۍ روژې روژه ماتي او پرشنمي اوس نشته وطن کې سغه خوند نشته دی نو خدای ته سواد و زارۍ کوو چې بیرته په وطن کې همهغه خوشحالی او همهغه خپله کورنۍ سره یوځای روژه ماتي پرشنمي ولرو.
سلام علیکم بخیر جوړ از خیرات تیش بیروز بخیر دی روژه مبارک بخیر الحمدلله شکر دی الحمدلله بس روژه ډیره ښه روانه ده فلحال په پاکستان کې بیا پاکستان په شین ضلع سرخال کې ډیره ښه روژه ده الحمدلله وریځې دي بارانونه دي ډیره ښه روژه الحمدلله روانه ده د خیر سره.
د ازادۍ میل مخبرونه درته هم لرو خو اوس خبرونه. سلام نو وخت مخیر د افغانستان په وخت شپې نه نیمه میجو شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږیږئ. د افغانستان د خبرلن مرکز وایي چې په افغانستان کې په روان 1403 کال کې د خبرلن ورسنیو لقلو په سرغړونو کې له هغه د مخینی کال پرتله په سلو کې سلریشت سلنه زیاتوالی راغلی دی. د مرکز نن د کاپ شپږشتمه په خپل کلنی راپور کې ویلي وو چې په تیرو دولس میاشتو کې د رسنیو خبرلن لقلو د سرغړونو لږ تر لږه 122 موارد ثبت کړي دي. په دې موارد کې د طالبانو د تازه مدیتونو په پایله کې د 22 رسنیو د فعالیت بندیدو او 50 خبرلن نیول شامل دا کل شوه چې سبا امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما ماموریت دی او بل کال لپاره تمدید کړي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر وپاڼه خپور شول شو چې د وړاندیز شوی پریکړه لیک د مسودې لمخې د یونما ماموریت به د 2018 کال د مارچ 13 پورې وغځول شي. د راپور لمخې د دې پریکړه لیک د مسودې په متن کې په افغانستان کې د یونما په دندو او لمړیتوبونو کې کوم بدلون نه دی راغلی او د شورا ټولو غړو یې ملاتړ کړی دی. په شریخونو په تیره د ښځو او نجونو حقونه سوله امنیت ته هغه د افغانستان اقتصادي او بشري وضعیت تروریزم مخدره مواد د سپکو درنو وسلو قاچاق د کورنیو ویزای شوی او کډوالو د طبي پیښو اغیز هغه مورد چې د یونما ماموریت په افغانستان کې بری تمرکز کوي. وروسته خبرم دا چې بلوچ بیلتون پاله دا کوي چې د بلوچستان یلات د نوشکین سیمې په دیولو یلاره د پاکستان د پاوز د بسونو پر کاروان برید کړی او لسګونه سرتیرو ته مرکشو بلاړولې ده. د بلوچستانو د ازادي بخون کې پاوز په نوم د بیلتون پالو ډلې پی و بین کې چې نن یې رسنۍ ته واسه ویلې دي چې په دې کاروان کې اته بسونه و چې د ډلې د وسلوالو په برید کې یو په بشپړ ډول له منځه تللی دی. د بیان د اداله مخې د پوځي کاروان د بسونو له ماسرې وروسته ټول ټال 90 تنه پوځیانو ته مرکشو پله اوښتې ده.
ده آزادی ملما
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دی خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دی خبرونه کې ستاسو قربانی يم. په دی خبرونه کې د پښتو ژبه تکړه شاعر لیکوال اغلې پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دی خبرونه کې به میرمن ملال نو ورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پای را سره اوسې اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیره مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستې. هیله
کوم زم خپل د لوري تاسو ټول سره نو اوریدونکو ته سلامونه او شي هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه میرمن ملال. پیل به وکړو پښتنو باندې. ګرچه دغه پښتنه تکراری هم ده خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه وریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده چیرته زیږیدلې او خپل لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې بیا می کابل تر راغلی ما رسمي ماموریت می کابل کې پیل کړی کی زرغونه انالیسه ما تاسو ویل چې ما هلته تر پای پورې درس ویلی. دغه تا مرغه لوړ زده کړې مې نه دي کړې چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودی کنده ټولې افغان ورځپاڼې سره څنګه په هغه شهر کې پیژندل شوی تېره وم نو کله چې هغه څخه فارغ شولم د دولسم څخه فارغ شولم کابل ته راغلم نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم یو فرهنګي هغه ولرم اجتماعي فعالیت ولرم نو ما غوښتل چې زه نطاقه زما ډېره علاقه مې درلودله د نطاقې سره شپږ میاشتې کورس ته ولاړم کورس په رادیو تلویزیون کې وو نو هغوی کې هغه وخت کې د بده مرغه چا چې کنداري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې نو زما هم چون لحجه می چور کنداری و کندهار که می دستوی ملتن و یسوی و ملتن می سبک ویلی و نوزه یوه ننیولم پا آغا آغا کی پا آغا لیست که زمانم نو چکل نمون ایلان سولا نو بیا ما یعنی در ما یو خپل یو آغو یو جرعت و یزه وزارت تا ولانم ها ده اطلاعات و کلتر وزارت تا نشمرغه چې هغه د تحریرات رئیس چې د وزیر هغه د پیژم دلمه د وزیر ته ورسلم په هغه ګړی ورسلم هغه وخت دا وزیر ته تک وزیرانو ته تک ډیر سخت شرایط نه درلودل نو زه چې ورلم هغه ته مې وویل ځان مې ور وپېژنده هغه ما وویل ته څه غواړې ما زه غواړم هېواد اخبار کې بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلم وم زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم د طلوعي افغان د ورځپاڼې نو بیا هغه ویل ولته غواړې چې راډیو کې رسمي کار وکړې وزیر ما څخه پوښتنه وکړله ما ل وویل نه غواړم ویلته هېواد کې کار څه کوې زه به تا په راډیو کې رسمي مقرره کړم د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې په صفت باندې ویل ته ولاړه سه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سه هلته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه واخه د تحریراتو رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالصمد ویسه او نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله ما درخواستي ولیکله بیرته مې راوړه وزیر ته هغه هغه کړله لاسلیک کړله او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم ته دا اوس لاړه سه راډیو ته او دغه عریضه هلته رئیس ته ورغله چې هغه یې لاسلیک بیرته یې ماته راوړه ما وویل ښه دی نو ما هغه واخیستله هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي وو وزیر صاحب هغه وخت وزیر ارواشاد سربلن صاحب عبدالمجید سربلن نو زه راډیو ته ولاړم بخښنه غواړم ما د وړاندې د لطیف نازمي سره لطیف نازمي د راډیو رئیس و د هغه سره سره یې زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې ویل زه دغه نجلۍ درلېږم دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده دا به تاسې په خپلو هغه کې در سره جذب کوي په خپلو ځایو کې در سره جذب کوي په ښه قلم لري نو د راډیو کار کولی شي نو بیا چې زه ولاړم رئیس هغه لاسلیک کړله ول دا رئیس ادارې ته ورغله بیا زه رئیس ادارې ته ورغلم نو دغه پروسیجر و هغه هغه ته چې ورغلم هغه ول دا عریضه ماته راکړه زه دا اوس زما وزارت ته زه یې لاسلیک کوم زه یې خپل وزیر ته وړم نو ما ورکړله په دغه ډول یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیسوله او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث
ډېر ښه
نو دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم د تولی افغان د ورسپانې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت په لوبې لته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې چا ډیر تشویق کړی؟
دا زما شخصي هغه وه، انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه ناڅه هغه لوري ته یو هغه لري، یعنی مایل یې هغه لوري ته. نو ما هم د ادب سره علاقه درلودله، د شعر و شاعري سره مې درلوده، د کیسې لیکنې سره مې درلوده، د خطاطۍ سره مې درلوده، د انځورګرۍ سره مې درلوده. یعنی که زه هر وخت فکر کوم که زه چیرې شاعره نه وای، نو یا به اوس انځورګره وای او یا به خطاطه وای. نو ما خپله علاقه وه، نو چون شعر داسې هغه و زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلار ورونه ټول لوستل وه، زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکي، خو زه دونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم به وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلی افغان، اوس ګرچې هغه د تلی افغان اوس هغه نه ده، ورځپانه نه ده، جریده ده، فکر کوم هغه وخت ورځپانه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا تلی افغان ورځپانې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپانه هغه کوله غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو د چې دا هغه د اخبارې داسې راغه کې ما ږغ باندې وکړي، آیات الله نومېږي، ما لور وره زه یو هغه در کومه د تلی افغان ادارې ته یوسه، زه یو شعر در کومه. هغه ول ښه دي، هغه ته مې ورکوي. یو ورځ دوې ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی، هغه په تلی افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاسپیک پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما پروسته نام ورکړی و، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تلی افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنی هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاسو د هغه ورځې زه خوشحالي هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښوم، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس م کندهار کې دی، خدای دې مل شي، هغه دا اوږده داستانونه چې وه، مثلا د ماکسیم ګورکي و، د تولستوی و، د ایرانی هغه لیکوالانو د هغه وخت چې ډېر مشهور و، د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا تلی افغان ته ژباړله. بیا دې اوس په خپل نوم نه ورکوله. هغه وخت زه هغه وم، اګر چې کوچني وم، زما نور خوندې وم کوچنیانې وې، ده به زما په نوم، زما د بلې خور په نوم، د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده. نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سولم دې لورې ته. نو ما بیا زما بله خور و، اوس هغه سوی ده، کریمه رسولي ارواښاده، هغه تر ما یو کال مشره و. ما هغې ته ښکاره کوي، مالدار دي، ما شعر ولیکي، اخبار ته مې واستوي، دا دې چاپ شو، هغه ول دا به زه هم ولیکمه. نو بیا هغې هم شعر ولیکي واستوي، بیا دواړو موږ به په ګډه شعرونه لیکل. بیا زما یو بل ورور و، هغه دا اوس کې په روزشکالي یو کتاب چاپ شو، د سیاست توازن. نو هغه را سره ګډ شو، هغه ورور هم را سره ګډ شو، خو بیا وروسته هغه ورور پریښوله. او از ما خور د بعد مرغه چې په ځواني کې هغه وفات شوله، او زی واس پات سلام نو تا بي تو سپوري امي دالر ترکب کړی دا
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو خو وس تاسو د خپل کورنۍ پاکلې یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او له داسې یو کورنۍ نه راوتلي یاستئ چېرته چې کتابونه ول د کتابونو مینهوال او د لوستلو مینهوال هلته ول نو که دلته اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړئ چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعې سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالۍ یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولی شي؟
مطالعه زیات رول لري. ما هغه چې اوس ما پلار خولی دی وبخشي هغه یو هغه سړی و په ځواني کې ماموریت کړی و خو ماموریت یې داسې ماموریت نه و چې ادبي فرسنګ کې و نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادراتو دا درلودله او هغه د مطالعې از ما پلار چې و ډېر عالم سړی و دیني علم یې هم زیات درلودی او دا اصلي علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلی چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلی زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولی د تفسیر شریف څخه نیولی بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل څخه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما ته یادیږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتلل یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی و هغه چې سالانه هغه ورسره کړی و چې یعنی اشتراکي ورسره کړی و او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمه په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستلم د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پلم دلې کې کښېنستلم مثلا چې جمعه به و ده په کتاب مطالعه کوه زه متشوکېدلم ما مې یو کتاب راخستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولی شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دی چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور د پلار تقلید کوي مطالعه ډېره ضروري ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي تاسو خپل شعر څنګه ارزوئ یا که په ساده جملو کې وایم تاسو تعریف له شعر څخه څه دی
شعر یو احساس دی د یو احساس څخه بازیږي لومړی خو احساس دی بیا خیال دی بیا خیال ستا تخیل دا دی بیا غال تفخی جی بیا نو عاطفه دا احساس دی او یو حادثه دا ما پا نظر بندی یو چه ستا دا ننه پیشی جی یو چه پیشی جی ستا دا ننه یا دا بندی یا تو وینه نو اغا پا تا بانی تاثیر کهی استفا او تی په پیسه سره باندې تاثیر کوي نو شیر زما په نظر باندې د احساس او عاطفي ژوند
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو، دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځایه پورې چې ما لوستې دي او لیدونکو هم لوستې دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د ښځینه په برخه کې، د ښځینه پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلي دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې خو ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکي، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس، نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بند دي، په هغه هغه کې بند دي، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح، یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریک کوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنی زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دی، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډه باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولې په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارم، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی یې دا ځینې ښځې مېړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی، خو هغه نه شیر کېږي. خو زه یې بیا لیکم هم نه، زما پام ورته واوړي. ډېر داسې موضوعات دي، زه یې خپل دا ذهن کې هغه کوم، اړوم یې، راړوم یې تر څو پورې چې هغه پخېږي.
ډېر ښه. میرمن ملال، د افغانستان په اوسني شرایطو کې، خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتېږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه احساسات لکه پخوا به په شعرونو کې ډېر زیات هغه خزینه احساسات نه بیانېدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسني عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو، پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه یې کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې. شزینه شاعری چې ده ډېره مخته تللې ده او زما په نظر باندې چې ما سمعته د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پاملرنه شوی او دوی هغه کوي مراتې ورته پام شوی دي ډېرې تکړه تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې زه خپله ځینې راسي یم
مننه مېرمن ملال څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېری ښځینه شاعران د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي لکه د مثال په توګه یو ځینې شاعران کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند تشینو دوی لخپل شعر او شاعری نه لری کیږي تاسو د ژوند په وګدو کې حتمان لوړ جوړ ډیر لیدلې دي خو بیا هم تاسو خپل شاعری ته ادامه ورکړي دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوګو تر خو سره تاسو شعر خپل شعری احساس خپل ساتلې دي د دې راس په څکی ده
شعر یو داسې اغلری شته واقعا ډیر اغلری دا د کور مسولیت دی دا ډیر ترن مسولیت دی دا یو څه چې مثلا دی په غرض دا اوس تشبیته تیرې ما د کور کار کوم په دا چې حال کې چې موناري نه چې هغه څه تقاوت یې هغه قرار د کور په کوم څه کې نه ما پلار ته خدای وبخښي لکه ما پلار یې واز المنځ او دستې او راځي مطالعه کوي نو زما پلار خو لیکل نه کول مقصد هغه مطالعه کوله او شزی دیر اغلری شزی تر قبر پوری نتقاوت کی جا نکار کی شزی واقعا دیر اغلری خوشیر داسی یو اغا دی لکا اغا ما ای پلاسی با دیتیم ولی کجیری لرده سخوش و یدیدی یعنی دا تخپل اخپل او گورا کتوک ما تا فکر کی وای دا تجربه لری اغلری زده او اوز چی یو میشتی دوی میشتی شیر از خفات سی نه بسیوانا گرده ما سوونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي لکه هغه ریک چې د سړي په لاس کې او تم د سړي راسي د لاس څخه یو شوي نو شیر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي توجه غواړي صحیح ده هغه دا احمد مهم دی الهام دی که احمد دی دا ډېر مهم دی خو ته به په شیر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې مثلا اوري به شعر به اوري کته وخت نه لري چې ویل کې ته به شعر اوري اوس خو ډېر وسایل دي مثلا هغه د یوټیوب دي مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته په یوټیوب کې شته په هر هغه چې وګوري فیسبوک واتساپ هر شی چې ویډیوګانې پکې راځي نو شعر سړی واوري اوس مثلا زه کور کې اخته ماش پخلی کوم اش پسانه کی زی ویدیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو مثلا مستقیم ولاړ شعر و یا په شعر باندې خبرې نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یې بلې بلې بیخي د پام دې نه ځینې اړي یعنی فکر کې دی دا ونیسي چې زه باید ولیکم یو څه نه نو هغه شعر بیا خپل ورته راځي هم دا نه پریشتي ما نه پریشي نه دی شعر نو په دا خطر باندې هغه زما شعر چې دی همیشه زما سره را سره پاتې شوی دی او یو شاعر ما یوازیتوب به هم د دې هغه و کیدای شي چې زه یوازې وم په ژوند کې یو خو هغه یوازیتوب دی هر انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکي یوازیتوب دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خوب بل څوک خو نه یي چې یا خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم فکر مې بل خوا ته واوړي چې هغه څه کوي اوبه څه شي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شیبي دي کده شوریدون کی و غواړي په دې پوشي ک تاسو غواړي ورته وایي چې وس چیرته ځوان کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لس کال خوله پرست و یه ولسم کال دی پا برطانیه کشون کوام ویلسکی او رسمی اغنه لرما آخری زمان آخری ماموریت چه بود پیشور اغنه که بود افغانستان پا کنسلگری که فرنگیات شما اغنه ورسته ماموریت تو چه پا دوازاره دوازاره دل لسم که روسی د کات روسی شي وګوري نو هغه ماموریت ما هغه کې تعقیب کوي نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی.